د مازدیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ترکمیدو وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي او هغوی هیوادونو چې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړي. د پاول بریتن په نوم د یو استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ پیښو په اړه یې څېړنې کړي، موندنې ښیي چې د استرالیا کوماندو او ځنګړو هوایي ځواکونه یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن کړي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې ډېری وژل شوي کسان ملکي بندیان دي. افغان حکومت بیا د دغو تورنو د جرم څیړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز انګس کمبل نن د دې راپور تر خپرېدو دمخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. دغه څیړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوي، پکې 55 پیښې څیړل شوي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي، یو نوی ځانګړی مفتش ته ورپېژندل شي. دغه وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمیر تر اوسه په پاوز کې په خدمت بوختي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد دغه هیواد خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن په پروس خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2500 څخه 2500 ته راکم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر او د افغانستان په اړه د هغه واد روان سیاست پر ضد لاریون وکړ. د لاریونوالو ویناوالو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان حکومت په دوه مخي سیاست تورن کړ او د هغه واد چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو هم وغوښتل چې د سولې برخه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري وکړي. دوی همداراز کابل ته د عمران خان راتګ تر ډېره سمبولیک بولي او له افغان ولسمشر غواړي چې د پاکستان له صدر اعظم نورو چارواکو سره د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري غوښتنه وکړي. لاریون والو دا هم وویل چې په پښتونخوا کې له میشتو پښتنو سره د پاکستاني ریاست ظلم او زیاتی دوی ته د منلو وړ نه دی او تر دې زیات دی. نړیواله ټولنه په دې اړه چوپه خوله نه پاتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسال کې افغانستان ته په رسمي سفر راغلی چې د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سفر په اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. زموږ غلا آزادې راډیو ری هغوی ودونو چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره یې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو هیوادونو کې راځي. همدې ودونو د نومبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمېر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه دي. بلل سوي. دغو هیوادونو له پیکنګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره وه او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی وه، په دې معنی چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ د اپوزیسیون څلور غړي وروسته له هغه له دندو لرې کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوي صلاحیتونه ورکړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشریت کړی دی. د پرامیسد لاند په نوم دغه کتاب کې اوباما ویلی دی چې پوتین دته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې هغې په پیل کې د امریکا په شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلی چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او ښایي د ودې په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر 19. په دې اړه راپور خپرو چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکیانو په وژنه کې دخیل وو. نن د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه ځانګړي راپور کې دې مسلې ته کتنه شوی چې فلسفه څه دنده لري.
فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنې نتیجه نن ناوخته اعلانیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسی ازادی رادیو تا وجه از پاپنسان که در مازیگر چلور بجه چباندی و دقیقی دیده دیخ پرونی در پرونو برخی تورزو پیل که هم قبل تا در پاکستان در صدر اعظم در سفر پهاره عمران خان ویلی دی چه در افغانستان در سولی پا پروسه که با یه حواد همکاری وکری. عمران خان در خبره نن قبل تا در سفر پر محل وکره او ویل چه پا دی حساس وقت که قبل تا در سفر مخه باور جوڑه ونه ده. بل خود افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی او د پای ته رسېدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. د عمران خان د پنځمې په ورځ په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوري ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما د راتګ هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالي ځورېږي. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې پاسې یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثره قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپلې هر اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د ده د سلاکار عبدالرزاق داود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوي د راتګ ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو تر څنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه سوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسنی وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدارې سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سر مخ سوي دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینا ډبولې، خو نیوکې داري چې دغه هیواد خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامیدای سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. خو بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. یوه ارزونه ښیي چې د استرالیا پوځان په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه کې داخل وو. په دې اړه د استرالیا صدر اعظم پرون ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د مسالې په افغانستان کې دننه عکس العملونه پارولې دي. فیروزه عزیزی په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور جزئیات له هغې څخه اورو چې په دې اړه د افغانستان حکومت کومې څرګندونې کړې دي، د بشري حقونو ملاتړ ډلو څه ویلي دي او نورو چارواکو کومې څرګندونې کړې دي. له کابل سره په تماس کې ستونزه ده. اوس په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لانجې په اړه راپور راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. تفصیل له داود جنبش ناوري.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولې دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر اتمې وخت لري چې خپل رای په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14مه د ټاکنیز کالج رای اچونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6مه وي چې ټاکل شوی کانګرس پکې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6مه جوړیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د نومبر میاشتې 19مه د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل سوی چې فلسفه څه ده او څه دنده لري. خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو د افغانستان په اړه. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې داخل وو. د استرالیا صدر اعظم پرون په دې اړه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړې. له هغې څخه به واورو چې حکومت او نورو ډلو په دې اړه څه عکسونه عملونه ښوولي دي.
هغه ځواکونه چې په افغانستان ته د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره رالیږل سوي وو اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي پاول بریتون د نیو ساوث ویلز په نوم استیناف محکمې ته دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کومانډو او هوایي ځواکونو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل سوي او یا هم شکنجه سوي دي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په ګامبیرا کې RTA پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو د غوزنه تایید کړه او دا یې شرموونکې وبلله.
قاضی بریتون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلی چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 30 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالوي ځواکونو له لوري چې ډیری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې ان د دغه استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړې په میدان کې دوی ته امر کاوه تر څو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزن په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغه افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي.
to their country to help them. It would have devastated the lives
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه واضح ډول افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریتون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې ان ځینې 14 ځوانان او یو شمېر هم د هغو کسانو په ډله کې چې غاړې په تارونو پریسوي شامل دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان وو چې نه جنگیالي وو او نه هم داسې کسان وو چې تازه د هغوی له جګړو بیرته راګرځېدلي وي. بریتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار ته جنگي جرمونو برخه ننګوونکې او ژور خیانت بللی او غوښتنه یې کړې چې دغه سرتیرو ته د سزا ورکړل سي تر څو او همدارنګه د قربانیانو کورنیو ته هم جبران د خسارې وسي. نوموړي ویلي چې د دغو تورونو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې د محل په افغانستان کې دي او باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللی او د استرالیا له دولت نه غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنگي جرمونه دي په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگي جنایاتو ته باید
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنونکي ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نوشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه په افغانستان کې 1550 استرالیایي ځواکونه حضور لري چې په دغه هیواد کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلې سالي صاحب،
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل چې یو څېړنه شي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وجنه کې داخل بلل سوي دي. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. نن د نومبر 19 د فلسفې نړیواله ورځ ده. ویل کیږي د فلسفې عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایشت عمر دی. خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت ساروان ترتیب کړی او ریدل به د فلسفې په پیژندلو کې درسره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهې ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. ده دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې؟ ده په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کیدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري، موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنا لري. د انسان تقدیر د ده په لاس کې دی که له بهره ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویده یو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غضنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یوه څانګه ده چې د تفکر او استدلال له لارې د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساینس او هنر د معرفت نورې مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفی معرفت په استدلال.
هنر کتر ډیر هده د انسان احساس بیانوي. ساینس کتر ډیر هده د تجربه په بنیاد باندې یو حقیقت ته رسیږي. فلسفه د تعقل لري ځینی کلی حقایق بیانوي. له کلی حقایقونه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړوي، نوی دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه پلغو نخت کوي.
غزنفر هم در از وای فلسفه پخپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پېژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 15 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا څه ده؟ افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسني وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق له لارې د بحث زمینه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډېر مهم رول لوبوي او اجازه ورکوي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضی مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوي دي چې باید هغه تقدس ورته من قایل اوسېږو، د هغو د ننګولو دپاره زمینه مساعده وي.
خو د استاد نجیب منلی په باور فلسفې ته له دې کبله هم اړتیا ده چې انسان له دې طریقه ځان پېژندلی شي او په شرق کې فلسفه د خدای پېژندنې یوه لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پېژندلو دپاره، د خپل چاپېریال د پېژندلو دپاره، د خپلو مکلفیتونو د پېژندلو دپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې دا اصول انسانانو ته ورزده کړي.
تر سقراط لاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي، حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپله سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت هومره پوهېدا ده چې انسان ته ممکنه ده.
تاسو لا پیغامونو
از د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره را خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم را ماجبین او رسد دی دا ټول پر شپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پر څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشپت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبین اور وزیر سره شریکی چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی، زمونږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریکی چې زمونږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام
کریم دا افغان د زابل د شاګرد استاد سره کوم په دې سره پیغام کوي. ما پیغام دا و چې زابل شاګرد استاد کړه چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه شان ورته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاس در څنګه سودو ته ورکو. نو د پیسو په دات کې د مو په نه د امر دی زو ته وایو چې مثلا جوازونه شان هم څه سار نه راځي واخې وایې دا د کدا وسړي د مو په جوازونه شان نه دی هغه کې مړ دا غشته نه دي ایا دا چې سم معلومه ده چې نه راځي کوي دا چې په نړۍ کې څه څه شي ځان څه باندې ټول دا واجب خپل راځي یو مثال دارک
وروره مش خو غشتنه دغه چې د شهیدانو روپي چې په هلمند کې نه تداول سره دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د روپو ته په سر کې پناره دي خدای دې چې ما پیغام ورکړي وسلام محمد یونس په هلمند سره ښاړ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ورېدونکو له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې نور مطالب وروسته راځي په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې
د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوه هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. ولسمشر غنی یاده کړه چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت ته ونه شود. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا هم د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 5 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز د لیز بریدونه پیل کړل. دوی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. د بدخشان د امنیت قمانداني وایي ثناء الله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي خو دقیق شمېرې نه ده یاد کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن اوالیس په دې اړه نن څرګندونې کړې خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي څو د دې هیواد امنیت خوندي سي. د استرالیا دفاع وزارت په دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دی. د پاول بریتن په نوم د استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړې موندنې ښیي چې د استرالیایي کمانډو او ځنګړو هوایي ځواکونه یو کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن دي. افغان حکومت د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. او هغه وادونه چې په خپل منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي په لور غړیو په لړ کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو واوري تفصیلې زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له دې بنادر ناوړي.
د افغانستان د والیبال غوره لیگ سیالۍ د ام البلاد په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بالاحصار او بست لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. د دې سیالیو پایلو به تېره ورځ ناوخته ترسره شوه چې ام البلاد لوبډلې د سیالۍ له 5 پاڼیو درې په لوړو امتیازونو وګټلې. ام البلاد چې په دې سیالیو کې د شمال زون استازیتوب کاوه هیڅ لوبه ونه بایلله. د افغانستان د والیبال لومړنی لیګ و چې د شپږو لوبډلو په برخه اخیستنې 9 ورځې وړاندې پیل شوی و. په لوګر ولایت کې د خونځیو د فوټسال د لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ پای ته ورسېدې. په پایلو به ګلنار لیسې لوبډلې د وکولای شوی چې د سیالیو اتلولۍ خپله کړي. د لوګر د پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه سیالۍ 12 ورځې وړاندې پیل شوې وې چې 12 لوبډلو 114 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه سیالۍ یې د خونځیو په کچه د فوټسال لوبډلې د جوړولو په هدف پیل کړې وې چې ښه او پیاوړي لوبغاړي پکې معلوم کړي. له 14 کلونو وروسته د انګلستان د کرکټ لوبډله پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو له مخې دغه لوبډله به د راتلونکي میلادي کال په اکتوبر میاشت پاکستان ته سفر وکړي او د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به له پاکستان لوبډلې سره 2 شل ورځې لوبې وکړي. دا له 2015 میلادي کال وروسته د انګلستان لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا په لوبډلې وسلواله حمله هغه څه و چې په دې هېواد کې یې د نړیوالو لوبډلو په ورتګ بندیز ولګاوه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل د ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلې شو د ماشام تر او بجو دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو ترغه مخ کې هوري چې د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کړي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډبي سپیسته لدې ډلې یو سپای بریتانیا ته ولېږدې دي هلته یو څوک دې ته چمتو سوی چې دغه سپای وساتي پوهیږي چې د څنګه سپای دی د دې سپی دوی پښې نسته په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
دا کوڅه ډب سپای چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې لکه یې وهله د بریتانیا په لوري په الوتکه کې سپور کړ دا سپای درې کلن دی د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو ترمنځ په وینو لړلی وموندل شو د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپای په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي یوه هندي وترنر ماهیش ورما په یوه ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خپره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچراکي شی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه ماهیش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده له یو بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه وترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي د دې سپي شاتنې پښې هم سختې ژوبلې شوې وې خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیله یې دې سپي ته ورکوله د ماهیش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکي ته د بریتانیا په جنوب کې د کوټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ په لندن کې یوه میشت هندي د دې سپي د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست پوچراکي د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلي په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکه یې وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي دی نه پوهیږي چې څښتن به یې څوک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
ومینځل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې وهه مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي
ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پارتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو له ازادي راډیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروری کار دی که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله
اسې ونیم شي کېدارې تېرېږي د سترګې د غوټکې دارې تېرېږي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټکې داسې هغه کېږي در شی نهشي ځیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ وخولي جوړې ډېره او ښه چا وخت کې به وپوهېږي چې تېر سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفه وي دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیم راته وایي
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي
چې ماشوم ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته
پاکستان ته مې ویلي وه
اوس چې عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښیستې وي
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني
دا څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه ویني
دا ډېر په تکلیف وي بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي
درد کوي برېښي څنګه
همداسې اوښکې ترې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځ ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وکړم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه تور شو، مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه تا په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښوي ده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پونه شوله بې یو ورځ سه هغوی کتلې ومه دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وی نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا ایلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنو شفقانه تا بود لعینه که ارتوا خستله سترگی ضعیف همی نیلیده لی البته دش پیل خواهی نیلیده شه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا داوی شوله اوز ارت عینه که پسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگو نخفل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پا یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وزیفه دا چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوز طول مشکل.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله گزدی: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. دغه حدیث شریف د فرمان په اساس منګو تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت د سیدی چې موږ هر چیرې دا معمول تر رسیدلی شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسی، ګلان وسی. کچیر خدای نخواسته، خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا ده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لږه جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسې ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یا د یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفقانه
چې د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري، بله.
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي. یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک. بل بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو. او بل بخش دی تداوی بخشو ندی. ما شمان اکثر وقت سردر دوی بس پا کورو که نمالومی گی آقوی تا خود سران دوا ورکی پرستامول ورکا داور که چه اصلی علت یا دی کمو دیدی یا دیرو دیدی چه ما شمان اکثر مشکل لری تی مکتب پا وقت که تخته و تصحیح نمالومی گی یا استاد چه کم تخته باندی لیکی یا ارتوائی چون دوی قدرت دیدی نلری چه آقا وینی آقا خپل مالدین تا مثال کوای نیچی چه مگده یا لیدای جو چون نه پیګه هغه ته د څه هغه ورکول شو نه دا بنان موږ ته چرزی یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نزدې لپاره او یا د سردر لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیګه چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسی
اکثرا اصول په بعضی ممالک کې انداده شي فاميلي میډیسن لري هغه جوان په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلتا په افغانستان کې معمولا هم میمون والدین لی سواد نظر لکه هم دسی خاص اغل لري اقتصاد هم ډیر رول لري د کې چې باید ما شومان راوړي که یاران وړي نو معمولا بعضی مشکلات شته مخکې له مکتب نه خپل ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري هغه بیا په معاینه کې معلومیږي پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم هغه اظهارېږي بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه چون دغه وخت ډیر موږ ته زرو وخت ده تر اوه کلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وکړو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي
بلې که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کېدلی شي
داسې فکر وکړي چې تقریبا ټوله ټولنه بدن متضرر شي ځکه چې که چېرته یو ماشوم ناسالم لوی شو هغه سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوای نه شي صحیح زده کړه کوای نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسی مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګه دوه دانی دي دیس لکه خو غون دي دوه درش دانی نه دي چې یو بس بلې باغه پاتې شي شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي دغه شیان ته ډیر محافظت وي کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راځي جاړي بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري مجبور یې چې پیخمانه یې نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوښښ وسي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
تاسې نه ډېره مننه
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې ری د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي ترڅو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خي چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلای شي؟ نن همدا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر مېرمنو دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو ښه دود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهېږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خوږ کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالا یې کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتل، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالا ورسره بازي وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې مرمۍ تېر شوی، هغه مې کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس و فایر سو پیخې کې مو لګېد او خې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شوم چې سرات مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور الکان کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کولای شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کولای، لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مونږ نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څو موده مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واخیستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ورځې پکړې بیا پاکې کړي، بیا د شاجور ته نه ویست، دې کې مرمۍ تېره شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چېدی کوم دانه تېره شوې ده. د شورته ونې ولم دي ولم دي، هغه ته څه کوي؟ هغه دی خو مطمئن و چې دغه شاجور مې ایستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور ایستلی ده. همدا شورته نیولې وه، څنګه چې بس ماشه راکه شوه ټکې سې دغلته ولګېد، هغه ځای کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې ووتله بس مال جیب په جیب وشټېده، مازغیم باید بس لا وشټېده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک یې د شوق له وجې، او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته له ځان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامنی او غلاوې هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نوموړی زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوې ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وسېت. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولای شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپله یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي وکتل سي، نو په هغه وخت کې د سیوجی کې د ټوپک پاک سي نور د فامیل وسوالته نوي. کومنګ ډیر لیدلې دی خبر سيو چې د فامیل په منس کې کور والا ټوپک رخلي پاکي ملي پاکي کارتوس باسيونه نه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیخه منس راځيو په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کوي. نو د ټوپک سربې ډیر احتیاط وکي. نو به خو څه کې نو معمولا به نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شای نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي ټوپک خو د څه شي ځا په لاس ورکي هغه ورانه کی هغه مرګ پیښې درد پیښې.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو په روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي،
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت، امنیتي قوه پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه خپل هغه د مشکل امنیتي قوه سره شریک شي. امنیتي قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځه یوسي. مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې ډېر تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ شي، اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلاح په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې جایګو دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نن مې حاجي محمد شریف شریف دی، اصلي کنړ ولایت اوسېدونکی یم. پهلم په یوشتې مناهې کې اوسېږم. یاره اصلاح خو خانه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هېواد کې ټولې ناخوالې چې دي، اصلاحې او د دې نامنۍ او د دې د وجې اصلاحې را پیدا شوې دي. خدای دې ملک سوله امن راولي، اصلاحه ښه نه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب دغې قلم د وجې نه مخې ته یوسو، مخې ته لاړ شو.
نوم میخان ده، اصلی ده زابل ولایت اوسیدون که اصلی هست اتل خو من رخبال ساتو خو مشکلات و سره اوس مشکلات نی بیا اصلی ها پا کور که گلتا نلری سو که و ساتی.
نوم می شفیع الله ده، کابل اوسیدون که ما فیلم پا ساپی کورد که اوسیگم. اصلی ها خوب ضرر را رسی، اصلی ها ساتل گلتا نلری بغیر ده توانه، نباید پا کور که ونه ساتو شد.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي. چا ورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبې هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تشریحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولای شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت خاطر.
اړین څه په دې وروسته یو کې دا غیر قانوني وسلې هم ډیر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تیر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغه هم په بند کې دي یا دوسی رسمي توګه دي سارنوالي کې سپارل شوی دی. سارنوالي او عادي قضایي ارګانونه هغه پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه شو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي، مونږ سره مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنیو چار وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کښته دي، کورنۍ غړي د دغو وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي، ټولنې ته مشکلات جوړوي. نو په راټولولو کې یې د کورنیو چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی سلا استفاده کوي یو د یو ضرورت په اساس کولای شي چې کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دی. د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغوی ته سلا ورکړو. مونږ غواړو چې هر څوک چې سلا استفاده کوي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري، او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو. مونږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه و. څوک چې غوښتل یو جواز واخلي، د سلا جواز واخلي، تقریبا شل پنځه ویشت پروسې هغوی باید طی کوله. چې اوس دغه ستونزې حل شوي دي، مونږ هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي، د جواز د اصلاح واخلي، په یو ورځ پنځه پروسې کوله چې طی کړي. مونږ هغه تسهیلات هغوی ته برابر کړي دي. خو د مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چا ته غیر مسؤوله کولای شي چې مراجعه وکړي، په یو مشروع ډول سره مونږ هغوی سره تفاهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو.
ډېره زیاته مننه کوو آریان صاحب، کور ودان.
خیر اوسې، مننه ژوندی.
درنو دوستانو، دا د دیوونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.